په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. ملګر ملتونو یو ځل بیا د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړیدو د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د کمیدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي بې وخته ورښتونه د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. دی زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اوچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. په دې اتوشتم د اقلیم د بدلون کانفرنس کې چې د دسمبر میاشتې تر 12 پورې به دوام کوي او دوبی انکوربه نه ده د افغانستان لخوا چاته بلنه نه ده ورکړل شوې. د بلوچستان چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین اتر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون خبرالانو ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی خو د ډیره اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل چې پښتین اسلام آباد ته بیول شوی دی. اڅکزي تور ولګاوه چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمي کړی. خو په ټولنیزو شبکو په خپره شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو موټر د پښتین د موټر مخه نیسي. د پی ټی ایم مشرانو د چارواکو اداوې رد کړې دي. په عین حال کې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د پښتین پر نیول کېدو اعتراضونه کړي دي. د غورځنګ غړي او سیاستوال علي وزیر پر ایکس شبکې لیکلي زندان او حملې به د دوی زغم نه یوازې کم نه کړي بلکې ټینګ او پوخ به کړي. د ښځو د تعلیم او حقونو فعالې او د پی ټی ایم غړي سنا اعجاز د پښتین نیول او پر هغه برید غندلی دی. منظور پښتین د بلوچستان ایالت پولیسو پرون وروسته له هغې ونیو چې پر موټریز کاروان یې ډزې وشوې. په دې برید کې ده ته زیان وانه وخت. خو د ده یو همکار او یو لاروی میرمن ټپیان شول. د پی ټی ایم فعالان وایي چې دا ډزې د پاکستان امنیتي ځواکونو کړي دي. د غزې په جنوب کې د اسرایلي پوځ عملیات له ځمکې او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. دا ډله متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یو تر روسي سازمان په توګه پیژني. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ اوربن له پای ته رسیدو وروسته د زیاتېدونکو انساني تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرایلو دا تمه لري که نه چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي ځایونو په توګه په ګوته شوي. په ځواب کې ویلي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانه اونۍ کې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د روسیې دولتي رسنیو رینا وبخي ریانو وستي او تاس خبر ورکړي چې پوتین د یو کاري سفر لپاره د دوه هیوادونو ته ځي او په ترڅ کې به له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. متحده عربي امارات اوس مهال د اقلیمي بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی. خو معلومه نه ده چې پوتین به په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه. او د افغانستان الف لوب ډلې د انګلستان الف لوب ډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړې. د متحده عربی اماراتو په ابوظبي ښار کې د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوب ډلې د انګلستان لاینز لوب ډلې د 126 منډو هدف د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 15 وکټو په توپیر لوبه وګټله. ازادي رادیو اوري وړاندې پراپورونه کې به واوري چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بچی وږی دینار دی وروره، نه کسب ستا نه مزدوري ستا.
په دې اړه به د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه وکړو. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي اوس د جګړو له امله له نړېدلو کورونو ته بیرته ستنېږي، خو کورونه یې وران دي او د رغولو وس نه لري.
دا کور خم د جنګو نه ده، نیم کلی د ګډوډ دی، د لاس کول همسایه وسي لا پیدا نه زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین چې ویل کېږي بلوچستان کې لنول کېدو وروسته اسلام آباد ته بیول شوی، برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. په دې اړه به د نیول کېدو وروستي حاله خبر شي او په غزه کې د روانې جګړې په اړه هم راپور لرو. د خبرونې دوهم نیمه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث هم هیروي چې په افغانستان کې په شیعهګانو حملو زیاتوالي ته ځانګړې شوی دی.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دې سازمان په یو راپور کې لیکلي اوس مهال وبخې دې صندوق په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان یو یو سل نه وګړي مرستو ته اړ دي. لبل خو د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری مشر ویلي افغانستان لا هم د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت تر اوسه نه دی وتلی. جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کې.
افغانستان د اړمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډیری وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وای افغانستان د اړمنو له ادرسه د ګواښ تر ټولو په لوړه درجه کې دی او همدا اوسی یو اویا سلنه یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوي راپور کې له ایتوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلی بللی او دا هیوادي د هغو لسو نورو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې هم ډېری ګواښونکي بللي او له همدې امله د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یو مهمه وسیله یاده کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر افغانستان واک ته د طالبانو له رسیدو یعنې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولي وایي د هیواد د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا پر لور تللی دی. ایو ابزرور خبری به پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت پسترګ ګوري. هغه دا هم ویلي چې یونیسیار اوس مهال لا هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړني چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نوومبر له لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننانګرهار اوسیدونکو جانان
بچی وږی دینار دی وروره، نه کسب ستا نه مزدوري ستا. موږ دې دولت نه دا خواسته چې موږ ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي، موږ خپل بچانو ته یو دوه روپۍ مزدوري و.
د کابل اوسیدونکو تخمینه بیا وای نه په هیګي چې خپل ژوند اړتیاوي څه ډول پوره کړي.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت دي، موږ خو پرېږده خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه تخنیک په نړیواله کچه هم مطرح دی او تر څنګ اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بل ستونزه ده چې د وضعیت د لا خرابېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.
د اقتصادي او سیاسي چارو پو ازرخ شافیزی هم له جرمني را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته خیره غلاست. حافظ صاحب په راپور کې مو واورېدل د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف چې اندېښنه یې ښودلې ده د افغانستان بشري وضعیت ته، داسې ورته اندېښنې په وروستیو کې په وروستیو میاشتو او کلونو کې ډېرې څرګندې شوې دي. اکثرا نړیوال مرستندویه ټولنې شکایت کوي چې هغه لازمه بودیجه چې دوی ورته اړتیا لري په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستو لپاره تر اوسه نه تامین شوي. دغه دا ډول خبرداریان ولې د مرستندویه یا د بسپنه ورکوونکو غوږونه نه کوي، په غوږونو اغیز نه کوي؟
او داسې دی چې د مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بل بیا بل هیواد وي، اوس د اوکرين جګړه چې رامنځته شوې دي مرستې نور هیوادو سره کم شوله. اوس چې دا تازه مسله د اسرائیل جګړه ده لا پسې کم شوې دي، ځکه چې دا منابع د مرستې هم محدودې دي، بی حساب او لایتناهي نه دي. په دې خاطر ښه به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دې ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي. تل دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې د افغانستان خلک
درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منځوي دی په نړیواله سطح او څه باندې دوه یا دو نیم کاله کېږي چې وخت رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغو وګړو چې نن ورځ مرستو ته لاس غځولی دی یو مسؤلیت دوی هم لري که نه لري؟
دسته چې خارجیان په خپل وار سره د خپل د حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بې ساري مرستې وکړلې، او د دوی تمه دا وه چې په افغانستان په خپل پښو ودرېږي، یو نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه د ټول منابع د واکمنانو لخوا تالا شو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل. په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاري هم بېدات کوي. وروسته بیا بدلون دغه سې راغی چې افغانستان په د هیڅ هېواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی، او دا یو ستر ناورین ده، ځکه چې د بینالمللي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شوي یو. پانګونه نشي کېدلی، په رښتیا توګه یو تبلیغات دی، یو حقیقت دی. منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي. نور د بینالمللي موسسات لکه IMF، لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنت بینک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی. نو مشکلات ډېر سخت دي، او موږ یو ریاست اقتصاد لرو، د داخلي منابعو مرستې هم کمې شوې دي.
حافظ صاحب، نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي، دوی وایي چې ډېر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت. دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کانفرنس پرانستل شوی، افغانستان ویل کېږي، او چا دا خبرداری ورکړی دی. مشر نن بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی. د اقلیم بدلون اغیزو کې غمرلول نه لرلای، مزیره غازونو چې نړۍ ته خبريږي 0.01 افغانستان رول لري، خو ستر قرباني د اقلیم دی بدلون دی. ولی افغانستان استاز ته په دې کانفرنس کې بلن نه ورکول شوی. د افغانستان کې تقریبا د 10 لوی پروژې د اقلیم دی بدلون سره تړلې وي، غټول پټه په درې دي.
د چې یو لوی پروژې د دنیا توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی، هغه د وروسته پاتې هیوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي، او د دوی موخه دا نه دي چې یوازې دوی سره مرسته وکړي، دوی دي چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناروغتیاوې خپره نه شي، ساري ناروغتیاوې. په دې خاطر باندې دوی په نوم د توسعې پایدار یو پروګرام لري. اما افغانستان له دې کبله چې پرسپېده دي پنځل شوي یا د توسعې پایدار د ملل متحد څخه هم بې برخه دي. په دې خاطر افغانستان افغانانو ته پکار دی چې یو مشروع، مقتدر، رسمي او د احترام وړ نظام جوړ کړي، تر څو دنیا وکولی شي چې کوونه افغانستان سره مرابطه وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي. دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغونې لپاره، د ویجاړ افغانستان لپاره مرستې وکړي.
مننه د سیاسي او اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
مخکب خبرونه کوم اوریدل چې بلوچستان چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلې ده. تر اوسه د منظور پښتین برخلیک نه دی معلوم، ویل شوی چې نوموړی اسلام آباد ته بیول شوی دی. په دې اړه د زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی دلته په سټډیو کې راسره دی. اعظمی صاحب، په دې اړه راپورونه څه دي؟ څه ویل کېږي چې منظور پښتین اوس چیرې دی؟
مننه نوري صاحب. منظور پښتن لکه څنګه چې تاسو ذکر وکي پرون د بلوچستان پولیسو په دې تور نیولې وو چې د هلته یو پولیس په موټر باندې وهلې دی او د جنو پولیس چارواکو باندې د ساتونکو ډزې کړې دي، خو غورځنګ دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې د منظور پښتین پر موټر باندې ناتار ډزې وسوي، خو هغه روغ رمټ پاتې سو. اصل کې منظور پښتین دا پلان درلودي چې هغه په تربت کې د بلوچستان یو پرلت دی او هغوی دا پرلت د دې لپاره وهلی دی چې هلته دوی وایي چې دلته بې عدالته وژنې کیږي، یعنی خلک عدالت یا محکمې ته تر وړاندې کېدو وړاندې امنیتي ځواکونه یې پورته کړي او وې وژني. نو دغه چلته ولاړ چلته پلان درلودي. پولیس ونیوي، بیا تیر شپه د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پولیسو ته وسپاره. خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو ځینې سرچینو نن مشال رادیو ته ویلي و چې هغه اوس اسلام آباد ته لیږدول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک معلوم نه دی او نه هم په حکومتي کچ یا امنیتي ځواکونو دا تایید کړی دی چې هغه اسلام آباد ته تللی دی او کنه دی تللی او هلته بل کوم برخلیک سره مخامخیږي. عموما دوی داسې کوي د پی ټی ایم ځینې نور غړي لکه علي وزیر یا ځینې نور چې هغه یو ځای ونیول سي، بیا دوی بل ځای ته بوځي او په هغه ښار کې چې د هغه خلاف ځینې دوسیې وار لمخه جوړې سوي کلونه وړاندې یا میاشتې وړاندې، نو بیا په هغه دوسیه کې بیا د محکمې ته وړاندې کوي.
دغه تور چې په د پورې کړی شوی دی چې په ساتونکو باندې د دوی د پی ټی ایم لخوا ساتونکو لخوا ډز شوی دی، دا تور څومره جدي دی او کولای شي چې یو دوسیه ورته واچوي منظور پښتین ته او هغه په تحقیق کې وساتي؟
بله، دا تور جدي دی، خو بل خوا بیا چې پی ټی ایم ځینې ویډیوګانې خبرې کړې دي په هغه کې بیا دا ښکاري چې د منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوی دی، یعنی پی ټی ایم دا تورونه ردوي کاملاً او دوی وایي چې منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوی دی او امنیتي ځواکونو یا پولیسو د دې موټر ته نه د درولو اشاره کړې ده او نه دا ورته ویلي دي چې تاسو تلاشي اخلو یا بل څه اخلو، دوی روان ول او ډز ور باندې وسوي. ان د دې لپاره بیا ثبوتونه په کار وي، خو کېدای شي چې منظور پښتین په یو بل دوسیه کې بیا محکمې ته وړاندې کړل شي که هغه په اسلام آباد کې د خلاف جوړې شوی دی یا په خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې جوړ شوی دی، کېدای شي پر دې خلاف جوړ شي. او بل د د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزی دا ویلي دی چې د کورنۍ چار وزارت وار د مخه پر منظور پښتین بندیز لګولی و چې هغه بلوچستان ایالت ته نسی تللی، خو دی ورغلی دی بی اجازه، نو په دې خاطر مغه نیولی و بیا د بلوچستان ایالت څخه خیبر پښتونخوا ایالت ته وسپاري او کېدای سي نن ورځ تر پای پوری دا څرګند سي یا د اسلام آباد پولیس دا ومني چې دا دی دلته رسیدلی دی، خو تر اوسه پوری دوی دا نه منلی.
کور ودان زما د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی و چې دی پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر پی ټی ایم منظور پښتین د برخلیک په اړه نور معلومات را سره شریکول.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو په خوانیو چارواکو مدني فعالانو او د طالبانو د مخالفو خوځښتونو د استادو په ګډون دی ویانا د غونډې نن دریم او وروسته ورځ ده. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ولسي جرګې مخکنی استاد شکریا بارګزی و ګډونواله ده، هغه په دې اړه چې په دې درې ورځنی غونډه کې پر کوم مسایلو تر اوسه خبري وشوي او څه پریکړه وشوي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل.
د ویانا غونډه دریم ورځ او دریم پړاو دی، په داسې حال کې پای ته رسیږي چې ګډونوال د یو مشترک لیدلوري پر سر باندې د راتلونکي لپاره چې په هغه کې ټول مختلف سیاسي ډلې، فکرونه، ښځې، مدني ټولنې ټول پکې په پراخه ډول باندې وتوانېږي چې ګډون وکړي او د هغوی نظرې د په هغه لیدلوري کې راشي. او د دې تر څنګ منګه د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید دنه په افغانستان کې جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینېږي، په هغه کې د افغانستان ملي ګټې ساتل کیږي او په هغه کې افغانستان به د خپل اتباعو په وړاندې حاکمیت راشي چې مسؤلیت ولري. همدارنګه سربیره پر دې چې د نه افغانستان کې د افغانستان باندې هم باید افغانستان د دغه انزوانه خلاص شي. نو زه فکر کوم چې دا یو بل پړاو د کار شروع شو چې هیلم دا چې څلورم دور د دې خبرو اترو لا نورم پراخي او نورم لاسته راوړنې موږ ولرو.
د ویانا د غونډې امبرخواله او د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي شکریا امبارک زئی و د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا د غونډې په اړه عکس العمل نه څرګند کړی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفانو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو وروستی په موسکو، البته له ویانا مخکې په موسکو او دوشنبه کې وشوي، توند غبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي تېر اونۍ په یوه غونډه کې له افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني بللي او ویلي چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل پوځي غزه په جنوب کې لازم کې او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړي. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې غوښتنه ترې کړې چې ملکي وو د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور په دې راپور کې
د اسرائیلو پوځ نن د غزې د تړنګ په جنوبی برخه کې لزمکي او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو له مخې اسرائیلو په نننیو عملیاتو کې لزګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیلو ژمنه کړې چې حمله به د حماس د سخت دریځ ډلې تر ځپلو پورې روان وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبری آژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبریالانو له قوله پر راپور کې وایي چې په دې هوایی حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتې سیمې هم په نښه کیږي چې اسرائیلو خلکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزا کې د اسرائیلو او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسیدو وروسته د زیاتېدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو تمه لري چې پر هغو سیمو د حمله نه کوي چې د خوندي سیمو په توګه په نښه شوي په ځواب کې ویلي چې د خبرې له وخته مخ کیدی. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزا کې بشري وضعیت چې په خوا له ترنګلای وو نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریځ ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو له کبله خورا زیات اندېښمن دی. ښاغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیلو هغو ته له خپلو کورونو د وتلو ویلي د تلو لپاره خوندي ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیلو د غزې د تړانګې شمالي برخه په نومبر میاشت کې ونیوه او وروسته له دې چې د جمعې په ورځ د یوې اونۍ په مخه نافذ اوربند پای ته ورسېده په پاتې جنوبي برخه کې یې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحده د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څانګې ویلې دي چې جنگیالیو یې د غزې د جنوب د لوی ښار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرائیلي ځواکونو سره سخت نښتې کړې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي اسرائیلي ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتي دي او د شمال او جنوب ترمنځ لوی لارې بند کړې ده. د اسرائیلو پوځ تایید کړی چې له خان یونس څخه شمال ته لوی لارې د جګړې ډګر دی او ځکه دوی بند کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
د ټایمز هایر ایجوکیشن په نوم نشي د افغانستان او افغانانو پر وی مهمه مسأله چې ډیرو ورته پام نه دی کړی لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي د افغانستان په هنتونونو تکړه استادان او همدارس محصلان له لاسه ورکوي. د دې بریتانیایي خبرونه پر اساس د اکاډمیکو کډرونو ځای هغه کسان نیسي چې دینی زده کړې کړي او له همدې کبله لزده کړو سره د محصلانو لیوالتیا په کمیدو ده. په وروستیو ځبانې دوه کلونو کې چې طالبان واکته رسیدلي د افغانستان د پوهنتونونو لسکونه استادان نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په اچایه ملسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځونو له يرغله وروسته هم د کابل پوهنتون چې همغه محل یوازینی پوهنتون او اکثره تکړه استادان بهر ته لاړل. وروسته په نیویم لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو په محل نه یوازې دا چې د پوهنتون لا ډېر استادان له هیواده ووتل، بلکې کابل پوهنتون تقریبا په کنډواله بدل شو. د 2000 لومړي په وروستیو کې د نوی نظام له رامنځته کېدو وروسته د نړیوالو په پریمانه مرستو ډېر شمېر استادان د افغانستان د پوهنتونونو لپاره وروزل شول. هغوی چې لیسانس درلود د ماسترۍ او هغوی چې ماستری لرله د دکتورا لپاره بهرنیو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړل او بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. خو اوس یو بار بیا د افغانستان پوهنتونونه له دا ډول کادرونو خالی کیږي. ایرو ایشیا ریفیو خبرونه که طالبان شی اړیکې غواړي دوی باید نړیوال نسب ومني. دا د دې خبرونې د لیکنې سرلیک دی چې ورلاندې لولو. د طالبانو د وخت رسیدو تر دوه کلونو زیاته موده کیږي، خو لا هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. که دوی د نړۍ له ټولو هیوادونو سره شی اړیکې غواړي باید هغه سي تګلاره غوره کړي چې د نړۍ نور هیوادونه لري. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان د نړۍ د حقایقو خلاف روان دي. شزه له کار او نجونې له زده کړو منه کړي دي. حال دا ده چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې شزه او نجونې له کار او زده کړو منه نه دي. پرون د دسمبر څلورمه د تیتسو ناکامورا یا کاکاموراد له څلورم کلین سره برابر وه. جاپانی خبرونې جاپان نیوز په پرونۍ ګڼه کې د هغو مراسمو یادونه کړې چې د کابل په یوه سپورتي کلب کې د ناکامورا په یاد جوړ شوي وو. ناکامورا چې افغانانو د خدمت په خاطر د کاکا مراد لقب ورکړی وو د 2019 د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې ووژل شو. د جاپان نیوز خپرونې پر اساس ناکامورا خپل ژوند له خپل هیواده بهر خلکو خدمت ته وقف کړی وو.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي اوس چې خپلو د جګړو له امله نړېدلو کورونو ته بیرته ستنېږي باید د کورونو په رغولو کې مرستندویه ټولنې او حکومت ورسره مرسته وکړي. د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې په دې ولایت کې د خلکو ډېر کورونه وران شوي دي او رغولو ته ډېر مالي ملاتړ ته اړتیا ده.
دا محمد شاهد دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیست رانغښتي. نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځای وو او هغه مهال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس په تڼاکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي، خو وای اوس بیا د هغه ډول ودانونه توان
پښتنه مو دا ده چې موږ در بدر خاک وسالی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. اوس په خپله په دې کار کاخته یو چې سبا یې څوک بندمنیم نه وي چې دا شی جوړ کړي دې تم ورته ګورې. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې له ده هم تیر شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنگو نه د نیم کلای د ګډ وړ دی، ټول خراب شوی دی. د جنگو د لاسه د لاس کولم سایه وسیله په دې د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور د اس په بیرته سره جوړی.
میدان وردګو ولایت چې اوسیدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسیدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 2-3 سوه کوره تخریب شوي دي، کاملا تخریب دي. تاسو کېدای شي ووینئ داس کور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تیرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولسته رسېدلي دي، چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي، په بمبارونو کې، په توپونو. هغه کې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بلخوا د دغه ولایت ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو، خلق شهیدان سو، مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسؤولین په دې ته خامخه توجه کوي او ان شاء الله دې ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دولسو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي، بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي، چې اوس مهال رغول په میلیونونو ډالر